او معیاري لوبغالي د جوړولو لپاره ځمکه ځانګړي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې اوس مهال د کرکټ لپاره یو لوبغاړی موجود دی، خو د نړیوالو لوبغاړو په شان اسانتیاوې نه لري. د کرکټ د برخې پوهان باور لري چې که افغان حکومت د کرکټ لپاره په مرکز کابل کې یو معیاري او نړیوال لوبغاړی د جوړېدو لپاره کار وکړي، په دې سره به د کرکټ په برخه کې لا پرمختګونه رامنځته شي. د افغانستان د کرکټ ډلې د هندوستان په چنای ښار کې دوهمه تمریناتي لوبه هم وګټله. د افغانستان لوبډلې ځای ټینډیکال ډراګنز لوبډلې ته په ټاکلو 500 اورونو کې 321 منډې هدف وګرځاو، خو مقابله لوبډله ونتوانېده چې یاد هدف ته ځان ورسوي او دغه سیالي یې د 1650 منډو په توپیر وبایلله. په افغان منډه جوړونکو کې سمیع الله شینواري 88، حضرت ازادي 250، نور علي زدران 350 او منیر احمد کاکړ 9 نسوزیدلې منډې جوړې کړې. او وروستی خبر دا چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان د فوټبال 30 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډله د پاکستان د فوټبال له ملي لوبډلې سره لوبه لري. د فوټبال فدراسیون لوري په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه دوستانه لوبه به د راتلونکي لمریزې جدي میاشتې په 4 نیټه د قطر په دوه حق ترسره شي. د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان د امید ملي لوبډله اوس مهال دغه سیالۍ لپاره په تیاریو بوخت ده او دوی هیله لري چې د سیالۍ پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
د سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویبسایټ باندې لوستلی شئ. د افغانستان ستره محکمه او د پوهنې او قانون او پټرولیم وزارتونو د افغانستان د شفافیت د څار د بنسټ هغه راپور رد کړ چې ویلي دي په دغو ادارو کې فساد موجود دی. د دغو ارګانو ویاندویانو د سې شنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ راپور زوړ او د دوی نوي اصلاحات او پرمختګونه له پامه غورځولي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ لري چې وروسته به بیا 219 پروګرامونه د ښځو پروګرام او د ګوډی اچار خپرونه خپره شي.
د افغانستان د ستر محکمې او د پوهنې او قانون او پټرولیم د وزارتونو ویاندویان وایي د دوی په ادارو کې د فساد د موجودیت په اړه د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ په راپور کې د تحقیق او ارزونې هیڅ ډول مسلکي او علمي معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. دوی د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دغه راپور د زړو اسنادو پر مټ جوړ شوی او د یادو ارګانونو نوي اصلاحات، پرمختګونه او د فساد ضد اغیزمنه مبارزه پکې له پامه غورځول شوې ده. د افغانستان د ستر محکمې ویاند امان الله ایمان وویل
په څلورو کلونو کې 301 تنه د فساد په تور د محاکمو په داخل کې نیول شوي او د عدالت منجوت سپارل شوي دي. په دې کې 14% مربوط دي قضا کې دي. 10 تنه هغه قاضیان چې د قانون نه خلاف قضا ته راغلي وو له قضا څخه شلل شوي. د څلورو کلونو په ترڅ کې تقریبا 1903 تنه قاضیان تغییر او تبدیل شوي دي. یو کال وړاندې د قضایاو د مدیریت سیستم ایجاد شوی چې تر اوسه پورې تقریبا 4,500 دوسیې ورته راجستر شوي دي. شته تاثیرات یې له فساد سره د مبارزې برخه کې درلودل.
خاغلی ایمان دا هم وویل په وروستیو کلونو کې شاوخوا 2,100 قضیو ته رسیدګي شوی او دا ټول هغه موارد دي چې د هیواد د عدلي او قضایي ارګانونو لاسته راوړنې ښیي. حال دا چې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ پر دې ټولو سترګې پټې کړې دي. سربیره پر دې د پوهنې او د قانون او پټرولیم د وزارتونو ویاندویانو نورې نزهت او عبدالقدیر مفتی په وار سره په وروستیو کلونو کې د دوی په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې په مؤثریت او په رامنځته شوو اصلاحاتو خبرې وکړې او د شفافیت د سار بنسټ راپور یې له انصافه لرې وباله. د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس سید اکرام افزلی د یکشنبې په ورځ د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې اوس هم د پوهنې او قانون او پټرولیم په وزارتونو او عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد موجود دی. خاغلی افزلی ټینګار کوي چې د دوی راپور د هیواد د 30 ولایتونو په 130 ولسوالیو کې له 900 له زیاتو کسانو سره د مرکو پر مټ چمتو شوی دی. نوموړي د افغانستان په ملي شورا کې د فساد موجودیت ته هم اشاره کړې. خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پر وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلی مسلمیار د مشرانو جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
نن که هغوی په ملي شورا انتخاب کړی ده، موږ په دوی باندې ملاحظه لرو چې اشخاص دې مشخص د ټولو غړو د پاکوالي او د دغه دفاع موږ هم نه کوو. دا پیغام ورکوم چې موږ دا جرأت شته که زمانه نیولې هر سناتور ما د یاد کړي موږ یې سرنوالۍ ته معرفي کوو. مجموع کې د ملي شورا د نوم اخیستل چې مشرانو جرګه پکې راځي اشتباهي کړې ده، بخښنه دې وغواړي.
ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې د ادارو یو شمېر پخواني مسؤلین وایي په افغانستان کې له دغې پدیدې سره مبارزه شوې خو ډېرې ستونزې پکې اوس هم موجودې دي. لدی ډلې حسین پخری آزادی رادیو ته ویلي چې له فساد سره مبارزه باید یو ډول پر مخ لاړ شي او اصلاحاتو ته جدي اقدامات وشي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
نیما نړۍ
مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
مستری
کچه میز دکړه کړی. زه د افغانستان د خځینو د خټولو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی. سلامونه. د نیمه نړۍ پادې خبرونه کې هغه موسسې ته مو بیايو چې خځې د صابون د جوړولو سره سره خیاطۍ او ګلدوزي هم پکې کوي او د نورو خځو لا سنگارولو او سپورت هم عاید لري.
د دې زعفران ګل ورته اچو، د بل د پخنې ګل وای دغه ګلان پکې اچو.
عمومي آگاهي مشتوي ته ورکو. څو څه رقم تجارت تو کې د خپل
کال کې چې خیاطې ما کل کالي ګندم.
خځې څنګه کولای شي د ټولنې اړتیاو ته پاکتو کاروبار پیل او د هغه لپاره بازار موندل نوکړی؟ که خزی له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي، په روحي او رواني حالت یې اغیزې کومې دي؟ آیا په افغانستان کې داسې اداره شته چې د نوي کاروبار د پیلولو لپاره له خزو سره مادي او مانوي مرسته وکړي؟ دا ټولې پوښتنې به مو د نیمې نړۍ په دې خپرونه کې ځواب شي. په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د افغان خزو د سوداګرۍ او صنایعو خونې له یوې غړي سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې زموږ همکاري فرشتې غنی برابر کړی.
افغانستان کې د هغو ښځو شمیر زیات دی چې دوی زده کړې کړي او یو کاروبار یې ځان ته پیل کړی. دغه ښځې له اقتصادي پلوه تر ډیره د کورنۍ په نارینه او غړو پورې تړلې نه دي او تر یوه حده ځان بسیاینې ته رسېدلې دي. خو په وروستیو کې یو شمیر هغو ادارو په فعالیت پیل کړی چې غواړي هغه ښځې له اقتصادي پلوه په پښو ودروي چې د سواد له نعمته محرومه پاتې شوي. د زوا په نوم اداره یې یوه له همدغو بیلګو څخه ده. دغه اداره د بهرني ملاتړو په مرسته له 1400 کالو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي چې یوه برخه یې د ښځو ظرفیت لوړونې او اقتصادي بسیاینې ته ځانګړې شوې ده. د زوا ادارې د افغان ښځو د ظرفیت لوړونې د برخې مشره مرسل ادیب وایي په دې برخه کې له دوی سره 1300 ښځې بوختې دي چې ځینې یې کسب و کار زده کوي او ځینې نورو یې بیا کوچنۍ قرضې اخیستې او د دغو پیسو په مټ یې ځان ته بیل کاروبار پیل کړی دی.
هدف ما دو چیز است، یک اقتصادی و یک اجتماعی.
موږ دوه مهم هدفونه لرو، یو ټولنیز او بل اقتصادي برخه کې د ښځو توانمندي ده چې په دې برخه کې مو ښځې په بیلابیلو ګروپونو ویشلي. دوی هر اونۍ سره راټولېږي، د کار ترڅنګ له 16 افغانۍ رانیولې تر هر څومره چې دوی وس او توان وي پیسې سپما کوي او بیا هر یوه چې نوی کاروبار پیلوي له همدې پیسو قرضه اخلي.
ضرورت خودشان رفع کړم.
له بل لوري د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د بې سواد یا کم سواد ښځو د پوهې کچل وړې ټول لپاره د دوی اقتصادي بسیاینه مهمه بولی او وای د دې لپاره چې د خزو پرمختګ لپاره یو بدري څه خلاص شي، لمړی باید د خزې له اقتصادي پلوه حمایت او وحسول شي. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ وای دوی هڅه کوي د یو شمیر نورو ادارو په مرسته کم سواد یا بي سواد خزو څخه ملاتړ وکړي تر څو په خپل پښو ودرېږي.
هغه خزې چې کم سواد دي یا بي سواد دي مصروفیت نه لري په کور کې، اقتصادي وړاندې نه لري په کور کې. د جهانی بانک یو نوی پروژه نوی افتتاح او د پڅلور د ولایت کې تطبیقي هغه مهارتونه چې دغه خزې لري سواد نه لري مګر خه مهارت لري، مګر خه صنایع دستي لري، یو خه مهارت د سبزیجاتو په کارونده کې لري یا د میوجاتو په کارونده کې لري. ورو موږ د دوغو طریقه غوښتلې چې د دوی په وړاندې توتري خوالی کم کړو د دوی د توانمندۍ په واسطه.
د زوا په نوم بهرنی اداري وخیګنه د کابل په سراسیاب سیمه کې هغو ښځو ته رسیدلې چې له اقتصادي پلوه یې کورنۍ له ستونزو سره مخ دي. دغه ښځې په څو مهمو برخو صابون جوړولو، خیاطي، ګلدوزي، آرایشګري، ترشی او مربا جوړولو او ورزش ویشل شوی. د دغه مؤسسې د صابون جوړولو برخې ته ورغلم. ګومان مې وکړ چې ګواکې پرمختللي وسایل به د دغه ښځو په لاس کې وي او د صابون جوړولو لپاره به ترې کار اخلي. خو د دغه مؤسسې په یوه خونه کې د راټولو شویو ښځو په کتو سره پوه شوم چې دوی په عادي دیګونو او نکلي کاسو کې د صابون مواد تیاروي. وحیده یوه له همدغو ښځو څخه ده چې څو ډوله غوړی او نور توکي په دې کې چولی ترڅو وای شي. دا چې د صابون جوړول نور پروسه سړول ده د بیرته وګړي
پنځره کم غوړی پکې اچو د دې زعفران ګول ورته اچو د بل دې پخنه ګول وای دغه ګلان پکې اچو درې زره ما فائدہ جنې اخیسته ده. دغه صابون چې جوړو ما په یو مان میاست باندې دا ختمیږي او کریمم د پدې په لو باندې مو کریمم جوړو هغه پدې به ما اصل باندې دا ټول خلاصيږي ډیره خوشاله
وحیدا او دلته نورې کاریګری خزي د صابون جوړولو لاره د خپل کور له اقتصاد سره مرسته کوي. د دغه مؤسسې مشره مونږ ته هغه خونه راخی چې خزي پکې د خپل ګوتو د هنر لاره د خزو د خکل او رنګ کمیسونو غاړي ګلدوزي کوي. کبرا چې لګیا د پتور رنګ ټوکر سره او لاجوردي ګلان وګنډي وای کوچنی ګل په 15 افغانۍ او لوی ګلان بیا په 10 افغانۍ ګنډي.
خودم ممی مشکل اقتصادي زیات داشتم. مثلا
زموږ اقتصادي ستونزې زیاتې وي. د ماشومانو د درس او تعلیم مصارف او بلدا چې لومې په انتون تتله نو زه تمې ګلدوزي ته مخه کړه. خاوند تمې هم کله کار پیدا کېده کله نه. په لور مې په خصوصي په انتون کې د تب پانځه ولوسته و کاله مې ګلدوزي وکړه. یو روپۍ مې ټوله کړه او د هغې د پانتون پیسې مې ورکړې. اوس شکر
ډاکټر.
د دې مؤسسې هر خونه بیل کار ته ځانګړې شوې ده. د خیاطۍ په برخه کې تر ډېره هغه جامې ګنډل کېږي چې د سیمې اوسیدونکي یې غوښتنه کوي. نورزیا چې د بادامي رنګه جامو په ګنډلو بوخته ده وایي پخوا یې یوازې په خپله خیاطۍ کوله او اوس شل تنه نورې ښځې هم ورسره بوختې دي.
مغه پسنداز پسینم ماشین واخسته څلور پای بیاراس کې مې لاس شاګرد یا سات کړه.
په دې ځای کې نه یوازې خزي خیاطي او ګلدوزي کوي بلکې د سنگار سره سره ل سپورت کول سره هم مینه لري. فایزه ناصری هغه میرمن ده چې د زو موسسې په مرسته یې قرض اخیستې او په دې سیمه کې د خزو لپاره د ورزش کولو وسایل برابر کړي او یو دوکان یې هم په کرایه کړی دی. اغلی ناصری